أويا كيلومترا واتان لريم.
أزادي راديو.
أزادي راديوي مجلة. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړی محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کې ناسته شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نو ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعه احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخی روخ ک پر مخ تزمکه.
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګه کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهارۍ سیمیز موسیقي یوې عالی بینجو ته تم کیږو. خو په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګنده کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړې شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیزې ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار تر سره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هواد د څېړونکو او د علمی ادبي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په ودی او د بدخشان د تاریخي ادبي فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د وریښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د هلمند د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل، دغه ودانۍ د ملي رادیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت په معیاري ډول جوړه او سنباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي رادیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
چاپانی یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوی او د خوخی داسي بانډار بډیر کم وی چې د موسیقي د غاله په کې ونه غږول شي. پټ دیني وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو پاړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي وازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاته ده او رس تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکی په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکی اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، او ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بېخي ډېر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی پونم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خرش اغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خبر شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه غالي سره سندري خوشوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړي او ځینې په خپل تخلیق کړ. په هنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو خو بریالي ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی الله متعالی سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، الله متعالی سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونه یو څنګه وګلو، خو مګر ناول د غټوله ونه ده، نو د غټوله ونه باید انزور شي، ټوله ټول پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد سیده چې موږ تاسو ځنې لیکوالي وازه هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
سسپنس
او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي، دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او د نقلونو لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت کې سړی دغه د لنډ کیسې تجربه هم نوي کړي، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلې، په وځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصول او معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېر ستونزمن وي. نو یو په یو کې ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځن نیمګړتیا سره مخ شي، کنور نه وي هغه نیمګړ اصولي او تخنیکی نیمګړتیا وي خامخا پکېشته دي. نو هدف دا دی چې لکتر لګه ځوان ناول لیکونکو باید دی وی کیسې دی و نثري لیکنه یا داستاني لیکنه تمرین کړي وي، ولغین اورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره هغه دی موضوعي انتخاب، مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوجو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کنور نه وي، د ناول د پاره هم البته بشري پیخي دي، دغه د پاره یو موضوع سوجه ولري. نو په دې کې بل د قد ډیر مهم دي چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لکه تر لګه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کریکټر د زموږ د ناولونو د کریکټر یو ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کریکټر نه درلود چې خپل خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکورې، خپل خبرې په یو ډول په کریکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کریکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو، دا خبره وا. اول زموږ ټولنه تاسو په کې چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه کسان چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې به ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مدرن او پرمختللي خلک دي، ټیکنالوژي او پوهه سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داس فکر کوي چې کچیر ته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندي کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي، یا یو دغه سي لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر ډیر ولسی دی، یو دغه سي مدرن په هنر لري. حال دا چې مثلا کته سره دغه اروخات شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راوخلې، دغه د تلپاتیوالي یو ویلا تم دغه و چې تد د کریکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځنې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود کاری.
کله چې کله رحمن سیون ته غواړم چې یو بل بحث پم دې کې مخکې لاړ شو، کله ناکله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر، کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان،
یعنی یو خو د محتوا لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوایی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې اته لهجوي ستونزې کرامې کیږي. زه اته د سیو ناول مال وسته چې په دې کې مور کندهاری معیاري لهجه کاروي او د غزوي چ تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوی خبرې کوي، حال دا چې دغه ستوپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کارکټنو کې کله چې په ناول باندې کیږي الته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکټن یا د نقد نه ډیر داسي او چاته بولی فکر کوي چې د خپل طبيعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداس شوی و نو ما څنګه کړی وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق خپل همداغه لیکوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د دې ناول بخیا اصلي پیغام لمنځوري. نو ویلات
هم بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم، معمولا موږ د وړو له نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالې ناول وګڼل شي کومې وي خدي هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي یا کله ناکله دوه شریک سره
مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي شي دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان یعنی د زه زمیر واستعمالوي داسې مې وکړل هسه مې وکړل په دغه کې تیز لکه کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو لمنځزي ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شرم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر زله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه ټول نکه چرامست کیږي دا لکه هغه ماشيني شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې د پلو لاستان منطق ور په برخه کې انجبه ور په برخه کې په مسنوي ډول رامست کړي او کله کله په مستقیم په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی او یادی زموږ ناولونه وس ډیر کم داسې دي چې هغه د طبيعي ډول یا په ټول نه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځي په مغه ډول پای ته ورسیږي مغه سدي مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای ځکه يم چې دلته ته مجبوري کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمې یو بل اړخم را پیدا کی کزه خبرې کوم او یعنی کزه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته ځکه ټولې خبرې تخپل کوي او دا تر ټیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا دغه د خاطرو لیکلو یو طرزم په همدغه ډول دی.
خدای د پناول کې د منظر کشي په اړه کړتوږي چې څه ډول کول شو چې خه منظر کشي وکړو او د څومره مهمه د منظر کشي
خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا ورته کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری د مثلا باطنی انزورګری د چوغي رواني حالت څنګه د یاروای حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښ نه شوی. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اته هیل او ارمانونه چې شي دا کله کله څه ډول خوبونه ویني اته ترې ډول یعنی هغه روان درونی انزور دی چې ذکر کړو او بل تډیره پوری دغه د بهرانه انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وایدم تډیره پوری د کسنګ چان مکالمو کې انزوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي. پدې کې هم تر ډیره پوري ځنې وخت انزوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظره کشي ته دومره شیداته وفرات ورکړل شي چې هغه اصلي پیخي به خطر سوري لاندې راولي. د فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي.
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زیو مثال ورکوم څنګه چې غټي په بند کې غړیږي تر ګل پورې رسیږي او رجیدو ته رسیږي دغه دیناول غټي خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو دیناول غټي یعنی مخکې لدې چې غټي ته رسیدلی نو د دې 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 ناول په فایل کې آتا په کپ پینځو برخه وی شو په دغه دوه مبرخه کې زموږ ګوټه سپړل شوې دره مبرخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شې دلته نورې خبرې هم شته. او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دي په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه پایله نه لري. په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده یا په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري. اقلا ک لوستون کې د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یا داسې به وایي کزه دي ناول لیکوال لما دا دغه څنګه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي نو په دې لحاظ باندې اقلا پایله دغه سې چې الوستون کوي وای چې هو همدا سې هم کېدای شي او باید هم داسې شي وای اې دینه خو بل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سوره شول دانی په عامه باندې د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایله څخه ناخوخي سرګندوي.
ډیر مننه. افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټیکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجونه کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ مثلا دی لګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت څومره وو؟
اصل سب زو موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم داسې تر د 15 14 کلمو داسې د سلسله علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخله ترو خدای دی بخله ټول استاد فضل الدین نه مده لغنه مده سرمینا زکواله سلو بس تری اندازه پرې مې چې بیا مسد زکه مینا مې زکه خپل مشکل رفقوي شو کې.
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خوښوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي ولاکا د وشه ټول ربا پارمینیا تامبور سارنګ دا موسیقيون
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بله موږ د سې دلګي لرل چې ار هغه خزانته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه دول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمجان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې د دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو د همدغې موسیقۍ نه معاش اخیستې او تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته او ګوري موسیقي ما لرل تقریبا 57 نه شروع تر څلور نوی کې 15 نوی پر ما خپل دند لرل د وظیفه لرل دا د موږ تشکیل سلسله لا وشو خو فلن زه په وظیفه کې محمد هنری په شخ کنه
او ورسته بده تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستای کومه دند لرای خو د دې مخ کې به دې تر شو چې په هغه وخت چې تاسو ګروي هنری درلوده مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول؟ صرف دم کول چې کچیرته محفلونه وو یو ته تاسو مثلا کنسرتونه ده جشنونه تا کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده؟
بله درنه مو شاګردان هم روزل او شاگردان مروزل دی دا اوس هم فیلن و دوتا زی دا خادگان خلق دی از گروه لری ارگون گروه نری داری زی محفلو تا
مانه نه رنجان کدی تراشو چه به موسیقی پر دگر که برالاوی دین چه تاسو آواز وای آواز خوانی که وای کم آلی تاسو زده کردی دی پداد مرا وقت که چه اغا تاسو واقعی وای
آلی خواه ما تنبرم لگ لگ مزده او ارمینیا زبخوال ارمینیا وایم
هم دقا دوشن تاسو زده دیر داد موسیقی کم سبک تاسو کارا وای په محلي موسیقي کې کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډېر دلته
دلته خو زیاتره اتنیز ډېر رواج ده مېده پروګرامونه شورتو غشته او پروګرامونه رقم دي کوم نفر شور دغه په طبیعت کې کار کوي
او کچیرته تاسو نه څه وغوښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس څه شعر رسنه سو ته نه خفه کوو بیا مې هغه درته یو زمزمه به درته وکړو خو ما په خپل د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب والے نه ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دی وکړله ښه کمپوز هم و واقعا چې د دغې سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خ لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا کړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د 45 کالو چې و دا هغه کې سلسله به موږ پس د دکانداري کارونه کول نور غنه و چې موسیقي موسیقي خونه کړه
او موس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقي د غوړېدا لپاره زمينه برابر شي یا شرایط برابر شي ودي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړی دي چې د محلي موسیقي هم دغه ژوندۍ پاتې شي خپل موسیقي کارانو درته څه کړی دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست ته څومره ورته امکانات برابر شي ودي
نن داخله لپاره خو ته اصل سکتور سره شي شي ودي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه د یو تشکیل لرل دونه منور مخ کې یادواري وکړه آغا لغوا
شه یعنی هغه تشکیل چې د فرهنګ په چوکاټ کې واغه هم د وزارت له خوا نه لغوا شوی دی او تشکیل نه لري خو اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نو اوس څو کسانی په خپل هم د موسیقي کې تر اوسه پوري پاتې شوی دی چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې سلسله ډیر کم پاتې دی بشارګان ټول څوک په ګروه کې دی بیکار دی روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډیر تکړه شاګرد سلام نمیږي چې هغه ډیر تکړه شاګرد دی هغه بشارای روحي تکلیف ورته پیدا شوه کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نذیر هم په کور کې دی د ما لړل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم په اساس محافظ محافظ
فقط دیگه زراځي تر بیگا پوری محافظی کوي هنرمندی پاتې ده هنرمندی
بله بله هنرمندی د شیان نسو بس دیگه زراسو اته بجره شو تر سالور بجو پوری بس سالور بجې شه بیرته زو
څه فکر کوي در شاسب چې همدغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپل ډلې دغه یادونه وکړه ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب بله صاحب دغه خبره واقعیت لري او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مې څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي داسې به خاموش شي خفه شي اوسي
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورلو لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندان ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي کی بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم درشه پیدا کړي.
ریم جانه ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکړو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکړو، موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله م راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوم.
مهرباني کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکارا وګمه جبرخیل وړاندې کوي.
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناشته تور سترګي ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ یو سورې ور باندې راغې و درې پیریان بدر سره ګوري ماشومې ور وکتل د دې په عمر وړنجلې ولاړه وه شنې سترګې درلودي څپولې زیړ ویخته نیغ ولاړول په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل په یو میږي خپل بټه ګوته کې خوده د قبر مړه خاوره را ورغړې ده ماشومې خبر کلاسونه ورته ونیول خاوره یې بیرته ټوله کړه شنې سترګې انجلې وویل ملا سه پویلې چې ژیړ میږي تانه پیریان دي په خاوره کې ناست انجلۍ خپل کین لوڅ چاو دي چاو دي مړوند ته چپیړه ورکړه ژیړ میږي لاندې ولوید په غوسه یې وویل بد می ایسي زما د ابا غوخي خوري شنې سترګې انجلۍ ګامونه واخیستل یو بل قبر ته ودرېده ناستې ماشومې ورغه کړل ابا دې ده نه شیرین آغا خطر نه پلار د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې په کټ کټ یې وخندل پلار ته خو ابا وایي شنې سترګې نجلۍ وویل نه شیرین آغا وایي ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې ولاړې نجلۍ ته یې وکتل شونډې خوځېدلې ناستې نجلۍ ورغه کړل څه وایي دعا کوم خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي ټول مسلمانان وبخي راغله د ناست انجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول ناست انجلۍ د ولاړ انجلۍ شکی د لو پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل چپلا کې ډېری ارته نه دي شنې سترګې انجلۍ وویل دا مې د ادي چپلا کې دي ویل یې چې نن د باندې نه وزم نه جوړیم ته یې په پخو کا ناست انجلۍ یې خپل لوڅو چاودو پخو ته وکتل ما هم ښکلې چپله کې درلودې مازی وپینه یې لرله اوبو یوړې نری بوړبوکۍ راغله ناست انجلۍ منډه واخیسته پودوړو کې ورکه شوه بیرته راغله په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې انجلۍ ته ونیو په خوند یې وویل دا دې خوړلې دي شنې سترګې انجلۍ وویل پاپړ نو څه شی دي شیرین آغا به می هر وخت د شنو پاکټ ژاولې را تراوړلې ناست انجلۍ کاغذ په چپه خوا را واړاو ژبه یې ورته را وایسته لاړې ټوکړې ایق خاورې دي غلې شوه بیا یې وویل آبا به مې نو پاپړ را تراوړل رنګارنګ پاپړ یو دم یې وخندل اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول. عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلې. څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم. آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅ کې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ. لاړې یې پرې تو کړې. پرنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوي دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چرګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستې؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ږیره او تور پټکی دې بی څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرینغا؟ زما شیرینغا بیا ټیکسي چلوله. یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونه یې وګرځولو. ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه. شیرینغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ کې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعري رابعي احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مؤلف په لن ډول هسي معرفي کوي، وای چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وا او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوند غني، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې اشعارو څخه بل نمونه نه لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مؤلف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخ روح ک پر مخ تزمکی، دوزخ روخ که په مخ د سمکه، نومې د هغه دلته بیلتون که، نومې د هغه دلته بیلتون که.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واوریده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنی پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغه منځمه لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته کوکی ګو
ریشمین خیال.
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینه ته نږدې شوه. ویلی یزما دستر ټبر واکمنی د ساکانو د سر تاج کل زرینه زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو کک د جنگ لوی پهلوان وو کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز وو. کک سرکش وو کک مغرور وو کک آسی وو کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بې پروا وو د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ. کک مین د ګلبویې په ښایستو شو مغرور زړه یې د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ له مازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم. انتیوخوس د بابل ځمکې دی نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرس ته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د ګلبویه ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست په جام د عشق د ګلبویه وو له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو. جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې لکه راشي په بیدیا کې توپانونه د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پنا شوې خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو. د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو. د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و له کېږدۍ څخه را ووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښته د ساکانو د کساد څپې وې تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو زما سالار ها پیلافګن سرتیری چیرې. د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو هلی چیرې هلی وای وای خو کک نه وو نه یې نښه د قامت وه نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز وو. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نکړي کک د خپلو تربورانو قتل نکړي. کک کچوال بولی خپل هټ او خپل وینا خپل ورونو سره جنگ لیوانتو بولی خدای دې نکړي تور سره خپل وینو یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړی نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه د چروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو د چروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و د ساکانو یرغل تن لکه برېښنا و اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومړ د چروان ها قهر جنې تورې وخوړ د فرهاد پریکړی سر پر نیزې حسک شو د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.